ریو سیند دی چې هغه په خپل 9223 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د انتریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي زکونکو جهیلونه څخه مطلب دی. همچنان درنو زکونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډیر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړله. خدای دې وکړي تاسو ټول پوسی اوسیږي اوس هم د لوستونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنه زکونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوي او کچیرې غلط وي نغین ولشته کوي. دریم، د امریکا د لوی وچې ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنه زکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنه وکړلې. ځکه کو زه برېښنا غفاری ولې به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا. قدرمنه ځکه کو زه مرسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. پروز د کونکو د لوست په پښه بو کې لومړی مجبتاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زکونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل د وی لوی ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوې دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوط تاسو ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په تاسره پوشل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې دي درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچلین سندي، او د سندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویډینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلو و چې لوی دیوید دینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سندونو هو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالی کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سندونو څخه شمېرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توپیر چې دی دلته همدغه توپیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موری د سیند، خو د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالی زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورو د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ورباندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واوري اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو قدر منځ کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا وچ کې ستاسو چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپل میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سند دی، چې دا په خپل د گریټ دارودینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې همن بی اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د گری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یا هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدر منځ کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه نو وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحې اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروي دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري، چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي اوسئ چې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسبولو استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړې شرایط داسې د درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابر کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسیږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچني طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نومونو او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی سو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسیږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دی، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د جدي کرښې یې له منځ څخه تیره سوې ده. یعنی د جدي کرښې په منځ څخه چې دا تیره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګیږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده، او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دي سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دي معتدل دي. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک، او یو شمالي برخه د استوایي اقلیم لري، چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوې برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري، چې د دې هېواد په سویل ویل کې اورش لرون کې بادونه لویدیز بادونه همسته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده د تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حق له معلومات ولولې. خو زه کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د اسپانو د خپل ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنی سوال جهیل ستوي تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوي تشریح کړي، دریم سوال چې دی ترونه زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو کدر من زکون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیو سمو زکري وو سیږي او په یو سمن پوسي وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبرش نغم فاری وزل به هم تاسو ټول تشرفاس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. هلای د تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن وی هم چنان هلای د درنو ز کون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یو څه مو ذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ کون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نو ویلوس پیل کان تاسو ټول درنه سکون کې باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلم نو ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کړی. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او آسان دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع کانی چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم چې نن د دې تر څنګ د زمکه د مخ د شین پښ په حق له معلومات ولولو. نو هله د چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملکیه وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه ور دی ویدرونه کون کوس مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 500 صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په راوي صفې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوس په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلری ز کون کو وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه ستوي کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو جو ګلری ز کون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني زو چارو کې په زیاته کچه سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدل دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځین زنګرونه لیدلی هم اوسې. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوي کولالیز د کون کو زنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبي زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د زنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر طبي زنګلونه او مصنوعي زنګلونه لرو چې طبي زنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیا او دا لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو آثارو په ترلاسه کولو کې او هم چې نن د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال په لور وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې زنګلون نظم راستاسو د ژوند ته شکل او بخشي. همدارنګ درنو ځکون کو د زنګلون زیات شمیر ګټي لري چې کچیر ته زنګلون نه وای نظم راستاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوی د ډېر زیاتې ککړتیا سره مخ بخ وي ځکه کچیر نه وزنې لامل د ونی او درخت دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې د دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم ددان یا هم لوګي چې دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات نباتات یا د خپل پانه په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي. او ورسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی شو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنې موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو، کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنۍ هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمو کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي، په هغه سیمو کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کوي. د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره کچیرې موږ او تاسو وایو، ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بېلګې په توګه چیرې موږ او تاسو وایي د ودانیو په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ او تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی شو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځنګلونو ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کېږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کېږي. او په عمومي توګه سره زموږ په هېواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ او تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې ده پر درېو برخو باندې ویشل شوې ده. چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي، او درېیمه برخه ځنګلونه یې د بطئی ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استر وړو. چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي؟ صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه مال میږي چې پر صنعت یې هم کرنه او هم داسې کنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي. چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري، چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي، دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي، او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمنځه وړي، او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي، او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي. چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنې شوي دي، چې دغو ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 16000 هکتار ځمکه نیولې ده، چې اصل په اصلاح شوو شون میوو له 14 څخه تر 22 سلنه پورې غوړي لري، چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړي ترې لاسه کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، دغه غرونه چې دي، دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي، دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي، او د 1 میلیون هکتاره په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده، چې د پکتیا مرکزی سیمی او د زندران، منګاد، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو د پیستیز د ځنګلونو په حق له معلومات ولرو، چې د پیستیز ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پیستیز ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتار په فاصله یې ځمکه نیولې ده، چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پیستیز د ځنګلونو په نامه سره یې. او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولی دی، دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي، چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یو اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اخته دي. د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایم ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګ په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شپتالو، بادام، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګ د میسو او نور ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منځي، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګ په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مراجعه تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مراجعه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پارش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي او څنګه هیوادونو له جګړو څخه د ځمکې هیواد دا چې مراجعه تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونو ولې د نو د تو د دوهي لعمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلاواده کوي او قلاواده نختوي. خو د زمر د ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لاري څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل او په هلته به د دغه بوټو په شنکولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. من چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زړه هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر شوی او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغه کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي زمکي موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د زمکي مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سوچي د هغه له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغه کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغه څخه موږ تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پمبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنزلی او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي د دې ترڅنګ ستاف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو زده کوونکو، موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو کورنۍ دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پېښ څه پوه شوي واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.